زموږ کله ساتي رادیو نوري او ستاسو د رادیو خبرونه څلورویشت ساعته دوام لري. دا سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو نه سویش پنځه ویشت مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي دوی مینې مئی کې درته د اساسي او بشري حقونو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې د دې ساعت خبرونه. د طالبان د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په وو ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. دې ریاست پرون پنجشنبې په یو خبر پاڼه کې ویلي، په بدخشان، نورستان، کندړ، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې نن جمعه د شدیدو بارانونو او سیلونو د راوتو احتمال شته. په خبر پاڼه کې په مختلفو سیمو کې د اورښتونو اندازه د پنځلسو نه تر دیرشو میلی مترو پورې اټکل شوې ده. د خبرداری په داسې حال کې ده چې په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې اورښتونه او سیلونو خلکو ته زیانونه رسولي او له امله یې په ځینو سیمو کې لارې بندې شوي وې. برېټانیا وایي په روان میلادي کال کې د هیواد ته د غیر قانوني کډوالو په ورتګ کې زیاتوالی راغلی دی. د هغو شمېرو له مخې چې پرون پنجشنبې د اګست په ویشتمه خپرې شوي ښیي چې د دې کډوالو لویه برخه افغانان جوړوي. د فرانس پرېس خبر ایجنسی د راپور له مخې برېټانیا په دې موده کې دیارلس زره او څلور سوه نه اتیا کډوال ثبت کړي چې د تیر کال پرتله اتلس سلنه زیاتوالی ښیي. د ټولو هغو کډوالو له ډلې چې تر جون میاشتې پورې برېټانیا ته رسیدلي اتلس سلنه افغانان دي. ورپسې ایرانیان دیارلس سلنه، ویتنامیان لس سلنه، ترکان لس سلنه او سوریایان هم نه سلنه ښودل شوي دي. برېټانیا له دوه زره اتلسم کال راهیسې د هغو کډوالو د شمیر ثبتولو پروسه پیل کړې چې له غیر قانوني لارو ورځي. له هغې مهال راهیسې له یو سلو درې دېرش زرو څخه زیات کسان برېټانیا ته داخل شوي چې اویا سلنه یې سړیان او د ټولې یوه پر پنځمه برخې هم له اتلسو کلونو کم عمره ماشومان ښودل شوي دي. د افغانستان د کورنیو محصولاتو او تولیداتو یو نندارتون په کابل کې پرانیستل شو. د طالبان د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت پرون پنجشنبې په خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر لیکلي، د افغانستان د کامیابۍ او اقتصادي پراختیا په نوم د نندارتون کې درې سوه لس غرفو کې محصولات د څلور ورځو لپاره نندارې ته ښودل شوي دي. لاسي صنایع، وچه میوه او قیمتي ډبرې چې د افغانستان کورني مهم تولیدات بلل کېږي په دې نندارتون کې ښودل شوي دي. نندارتون داسې مهال پرانیستل کېږي چې په دې هېواد کې د کورنیو تولیداتو د پلور د بازار د کمښت په اړه تل شکایتونه موجود وي. د هند صدر اعظم نندرا مودی له روسیې او اوکراین څخه وغوښتل چې ژره تر ژره دې د سولې لار ونیسي. مودی دغه غوښتنه کیف ته تر سفر مخکې پرون پنجشنبې له پولنډ څخه د کتنې پر مهال وکړه. نوموړي په وارسا کې د پولنډ د ولسمشر په ګډون د دې هېواد له یو شمېر چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. پولنډ ته د مودی دا سفر له پنځه څلوېښت کلونو وروسته ترسره کېږي. ښاغلي مودی په وارسا کې وویل چې هند پوره باور لري چې هېڅ ستونزه د جګړې له لارې نشي حل کېدای. او زیاته کړې ده چې هېواد یې د سولې او ثبات د ژر تر ژره بیرته اده کېدو لپاره د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ ملاتړ کوي. دا به له کله چې د هند او اوکراین ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې ټینګې شوي په څه باندې دیرشو کلونو کې کیف ته د هند د یو مشر لومړی سفر وي چې ترسره کوي. او د راپورونو له مخې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی رئیس ویلیام برونز له مخکې په یو نه اعلان شوي سفر کوسوو ته تللی دی. ښاغلي برونز چې روانه اونۍ یې له بوسنیا هرزګوینا څخه لیدنه ترسره کړې، پرون پنجشنبې د کوسوو د جمهوري ریاست ودانۍ ته د ننوتو په حال کې لیدل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو یو چارواکي د روانې اونۍ په پیل کې د ازادې اروپا ازادي راډیو تایید کړی و چې برونز ساریو ته رسېدلی او له خپل بوسنیایي سیالانو د جمهوري ریاست له چارواکو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. ویل کېږي چې ښاغلی برونز کوسوو ته له رسېدو مخکې بلګراد او شمالي مقدونیې ته هم سفر کړی و. خبرونه مو واورېدل، وړاندې سره دا مطالب واورېدلی شئ. اروپای ټولنی د طالبانو په هغه پریکړې خواشینی ښودلی چې افغانستان ته یې د ریچارډ بینټ پر سفر بندیز لګولی دی. وړاندې به په دې اړه درته نور جزئیات ولرو. وروستۍ ورښتونو په افغانستان کې له هم خلکو سره څه کړي دي؟
ټوله د هوټل برخه لاندې یو طرف ته وړی دی او سامان یې مړی دی. هغه اشپزخانې چې کومه انګیټې ورته وي، دا کوم کې چې یو سیخ اوریته او غوښه پخېږي، دغه سره د کړیانو او سیخانو جنریټر هغه مړی دی.
هلمند ته به هم سر وخت کاره کړو. د ښوونځي و چې هلته پکې زده کوونکي درس وایي، له حال هم ځان خبر کړو.
نه قلم لرو، نه کتابچه لرو، نه تختې لرو، نه بستې لرو. یو ساونې په هغه کې 200 نفر اوبه چي، نه تشناب لرو. دا شان په فوره نیولې دا فرش سختې.
طالبانو د مشر د هغه قانون په اړه باندې چې نوی تصویب کړی لوستي جزئیات درکو. له دې سره به نړیوال موضوع ته به هم تم شو. نور مطالب مشتمل تیم وغواړم.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
اروپای ټولنې د طالبانو پر هغې پریکړې ژور اندېښنه څرګنده کړې ده چې افغانستان ته یې د دې هېواد د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ له ورتګ څخه منع کړی دی. د دې اتحادیې د بهرني سیاست د دفتر له طالبانو غوښتي چې دغه پریکړه بیرته واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
اروپایي ټولنې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پر ورتګ د بندیز په اړه د طالبانو پر پریکړې ژوره خواشیني څرګنده کړې او له طالبانو یې غوښتي دي چې پر دې پریکړې له سره غور وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر د دفتر ویان پیټر اسټانو پرون پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې همدارنګه له طالبانو غوښتي دي چې ریچارډ بینټ ته اجازه ورکړي چې د راپور او اسنادو د چمتو کولو لپاره هېواد ته له خنډ پرته لاسرسی ولري او هم ورسره بشپړه همکاري وکړي. په بیان کې همدارنګه ویل شوي چې اروپایي ټولنه د هغه د ماموریت او کار بشپړ ملاتړ کوي چې پکې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره د دې هېواد د نړیوالو مسؤلیتونو په پوره کولو کې همکاري هم شامل ده او زیاتوي دا د یوه داسې افغانستان د جوړولو لپاره مهمه ده چې هم په خپله او هم له ګاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان هم د طالبانو دغه اقدام غندلی او هغه شرمونکی بللی و. د دې سازمان د آسیا د برخې مشرې ایلن پیرسن د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې افغانستان ته د بینټ پر سفر د طالبانو بندیز باید د بشري حقونو د سرغړونو د مستند کولو او ځواب ورکولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې اراده پیاوړې کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د سهشنبې په ورځ د افغانستان له خصوصي رسنۍ تلو نیو سره په مرکه کې تایید کړه چې پر ریچارډ بینټ ای افغانستان ته په ورتګ بندیز لګولی او هغه ځکه چې د ده په خبره نوموړي د افغانستان ضد تبلیغات کول. خو ریچارډ بینټ چې د 2022 کال په اپریل کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره ځانګړی راپور ورکوونکی ټاکل شوی، د طالبانو د دغه بندیز په وړاندې غبرګون کې ویلي چې د په دوامداره توګه د افغانستان له واکمنانو سره د یوې شفافې ښکېلتیا هڅه کړې. د خپل مسؤلیت له مخې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه مهمه ارزونه وړاندې کړې او د ښه والي لپاره مشخصې عملي سپارښتنې او هم د تخنیکي مرستې وړاندیزونه کړي دي. د هغه په خبره چیرته چې د نظر اختلاف وي، رغند خبرې اترې د حل یوازنۍ لاره ده. نوموړي په یوه بیان کې همدارنګه ژمنه کړې چې له دې سره سره به په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مستند کولو ته دوام ورکړي. ښاغلی بینټ له دې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو سخت چلند د بشریت ضد جنایت سره انډول بلل کېدای شي. داشي طالبان به د نړیوالو غوښتنو ته غاړه کېږدي او افغانستان ته د ریچارډ بینټ پر ورتګ د بندیز پریکړه به بیرته واخلي. د سیاسي او حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصرالله ستانکزی ډېر هیله من نه دی. هغه بیګا ازادي راډیو ته وویل چې که طالبان دا کار هم وکړي ښایي امتیاز ترلاسه کړي.
زه فکر کوم چې په سادهګۍ به طالبان له خپل دغه پریکړې یا تصمیم نه وانه وړي، مګر دا چې د دغه تصمیم نه په استفادې سره له نړیوالې ټولنې نه څه امتیازات واخلي. ښایي د سیوسي والې تجربې ښودلې په تېره بیا د دوحې د غونډې په ارتباط د طالبانو موضوعګیري داس وه چې هغوی حتی اجندا ته تغییر ورکړه. دا یوه تجربه ده چې ښایي طالبان ترې استفاده وکړي.
د طالبانو حکومت د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو دغه مهم چارواکی داسې مهال د هېواد ته له ورتګ څخه منع کوي چې له بشري حقونو په تېره د نجونو او ښځو له حقونو څخه د دوی سرغړونې یوه له هغو مهمو مواردو ګڼل کېږي چې د نړیوالې ټولنې لخوا یې د دوی د حکومت د په رسمیت پېژندلو مخه ډپ کړې ده. طالبان په خپلې څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې له شپږم ټولګي پورته نجونو له ښوونځیو او پوهنتوني زده کړو راګرځولي او پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ هغوی په ډېرو غیر دولتي مؤسسو او دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
آزادی رادیو څلور ساعته.
د کډوال نړیوال سازمان آی او ایم وای په افغانستان کې وروستۍ سیلابونو د مرګ ژوبلې او مالي زیانونو سربیره په شمال او ختیځ کې شاوخوا زرو کورونه زیانمن کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله د اوختې مرګ ژوبلې په اړه د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وای د افغانستان په شمال او ختیځ کې وروستیو سیلابونو په بیلابیلو ولایتونو کې شاوخوا زر کورونه زیانمن کړي دي. د ادارې پرون چهارشنبه د اګست میاشتې 28مه په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې وروستیو ورښتونو له کبله د مالي زیانونو سربیره مرګ ژوبله هم اوختې، خو زیات جزئیات یې نه دي ورکړي. خو د راپور له مخې روانه اونۍ د کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګو او یو شمېر نورو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له امله درې تنه مړه او نه تنه نور ټپیان شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وړاندې په بیان کې ویلي چې د دوی ټیمونه او د بشري مرستو د رسولو نور شریکانې د پیښې ځای ته رسیدلي څو د اغېزمنو کورنیو ارزونه او مرسته وکړي. د ننګرهار او غزنی په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې زیانمن شوي کورنۍ وایي چې دوی ته سخت مالي زیانونه اوښتي، خو ادعا کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. د ننګرهار په شینوار ولسوالۍ کې د یوه رستورانت خاوند لاهورجان شینواری وایي چې د ده رستورانت د سیلابونو له امله ویجاړ شوی او ګڼ مالی زیان وراوښتی دی.
ټوله د هوټل برخه لاندې یو طرف ته وړی دی او سامان یې مړی دی. هغه اشپزخانې چې کومه انګیټې ورته وي، دا کوم کې چې یو سیخ اوریته او غوښه پخېږي، دغه سره د کړیانو او سیخانو او د هغه انګیټې هوا مړی ده. او لاندې موږ جنریټر لګولو د هوټل دپاره، هغه جنریټر هغه مړی دی. نو اوس نه شو کولی تقریبا تر 5 ورځو پورې چې مطلب میلمانه راشي دلته لیکن یا روټۍ وخېږي. یاره مرسته خو نه ده شوې. نو الله دا وکړي چې کومه طرفه الله را کمه رحم وکړي چې کوم طرفه مرسته وشي، خو خو تر اوسه کومه مرسته نه ده شوې.
د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکی احمد وایي چې تېره شپه هم د سیلابونو له امله د خلکو کورونه ویجاړ شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د جلال آباد ښار په اومه ناحیه کې د چکو په سیمه کې خلکو ته ګڼ زیانونه اوښتي دي. بلخوا د غزنی په ګډون د افغانستان په شمال کې هم سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالوحید په دې اړه ازادي راډیو ته وایي.
زما د ورور د کور دیوالونه ونړېدل، یو کور هم نړېدل، ظرفونه او فرش هم سیلابونه یوړل. که د ریاست له لوري مرسته وشي څو ظرفونه او فرش واخلي، بیا هم خپل کور بیا ورغوي.
د رواني اونۍ د اګست 14مه د میدان وردګو ولایت په بهسود ولسوالۍ کې هم سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي وو. د زابل ولایت سیمه ییزو سرچینو هم ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت په درې ولسوالیو نوبهار، شملزو او ارغنداب کې سیلابونو درانه زیانونه اړولي دي. هڅه مو وکړه چې د سیلابونو د وروستۍ شمیرې او له زیانمنو سره د مرستې په اړه د طالبانو د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویان جانان سایق د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یونیسیار د اګست په 12مه ویلي وو هغه افغانان چې د اقلیمي بدلون له څپې زیانمن شوي لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ همداراز په افغانستان کې د طبي پیښو په اړه په خپرې شوي اعلامې کې ویلي وو چې زیانمن شوي خلک د خیمو، سرپناه، رواني سلا مشورو او روغتیایي خدمتونو سربیره نورو لومړنیو مرستو ته هم اړتیا لري.
وړاندې به د نړۍ له مسایلو مو هم خبر کړو، خو سرزو هلمند ته. د هلمند ولایت د دیشو ولسوالۍ اوسیدونکي ادا کوي چې سیمه یې امن شوې خو ماشومان یې له زده کړو بې برخې دي. ورزو تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
دا د هلمند ولایت د دیشو ولسوالۍ ماشومان دي چې د یوې تخریب سوي ښوونځي د ودانۍ مخې ته تر شنه اسمان لاندې د دیوالونو سیرو ته پر یوه زاړه پارش کتار ناست دي او زده کړې کوي. د دې ماشومانو پلرونه وایي د تېر جمهوري نظام پر مهال د جګړو له امله ماشومان له زده کړو بې برخې وه، خو اوس چې جګړې پای ته رسېدلې ښوونځیو ته د طالبانو د حکومت د نه پاملرنې له امله یې ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د یادی ولسوالۍ اوسیدونکي جان آغا وایي
د دیشو ولسوالۍ یو داسې ولسوالۍ ده چې په تیر نظام شل کلن نظام کې په جمهوریت کې دلته هیڅ خدمات نه دي سوي. هیڅ دلته چې څنګه د انسانانو سره باید کم خدمات سوي وي، یا مکاتب یا مدارس یا نور کم خدمات چې دي، هیڅ خدمات نه دي سوي.
حال وړ 2000
د یادی ولسوالی یو بل اوسیدونکی عبدالقادر وای د طالبانو حکومت باید د جیشو ولسوالی د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
کشران ټول به تعلیم دي داسې نسل چې کشران کې یو ځان سواد ولري چې دا د ګرسره زموږ ولسوالی کې ګرسره نسل مکتب په باره کې مکتب ګرسره نسل
د دیشو ولسوالی یو شمیر هغه ماشومان چې له زده کړو بې برخې دي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې ورته په سیمه کې د ښوونځي جوړ کړي او د زده کړو امکانات یې ورته برابر کړي. نوید او جاوید وایي
نه قلم لرو نه کتابچه لرو نه تختی لرو نه بستی لرو یو ساونې په هغه کې دوه سوه نفر اوبه چې نه تشناب لرو دا شان په کور نیولې دا فرش تختې د هغه قلم کتابچې دا شان لرو
موږ ډېر وخت دا شل کاله کېږي چې دلته شی نه و نه ښوونځي و نه مکتب و شی لرو نو موږ د دې څه دا غوښتل لرو چې موږ د قلمان کتابچې قلمان دا شان موږ سره راشي.
بلخوا په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوي محمد یواز انصاري هم د جیشو ولسوالۍ د خلکو ستونزې مني. خوائنی وازی د جیشو ولسوالۍ ماشومان له عصري زده کړو بې برخې دي بلکې د دغه ولایت د ټولو لرو پرتو ولسوالیو ماشومان له عصري زده کړو څخه محروم پاتې دي.
و بالکل دا فزاید د جیشو ولسوالۍ نه بلکې د هلمند لرې ولسوالۍ له عصري زده کړو څخه ټول محروم پاتې دي. د اوس لپاره انشاء الله د موږ ټول هلمند ولسوالۍ ته اتلس سوه تشکیل په نظر کې نیولی دی
نوموړي زیاتوي چې په یاد ولسوالۍ کې د تېر جمهوري نظام پر مهال د یو شمېر ښوونځیو د ودانیو چارې پیل سوي وي خو په خبره یې چې نیمګړې پاتې دي چې دوی به یې بشپړې کړي. دا څرګندونې پر داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو منځنۍ ښوونځي تړلي او په شته مکتبونو کې هم له زده کړو بې برخې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د مصر په پلازمینه قاهره کې په غزه کې د اوربند ټینګېدو لپاره د نړیوالو هڅې روانې دي د اسرائیلو صدر اعظم دفتر هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې اسرائیل دې ته نږدې شوی چې د مصر او غزې ترمنځ د یو کوچني دهلیز په اوږدو کې د نړیوالو ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره موافقه وکړي. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون پنجشنبه هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې اسرائیل د غزې او مصر ترمنځ په کوچني کوریدور کې چې د فلادلفیا دهلیز په نوم پیژندل کېږي د نړیوالو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه غور کوي او ښایي هغه ومني. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د اسرائیل د صدر اعظم دفتر په یوه خبر پاڼه کې وویل چې نتانیاهو په دې اصولو ټینګار کوي چې اسرائیل به د فلادلفیا پر دهلیز کنټرول لري تر څو د حماس د بیا وسلول کېدو مخه ونیسي او هغه بیا ونشي کړی چې د تیر کال د اکتوبر د اوومې په څیر جنایتونه بیا تکرار کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني هغه مهال د اسرائیل پر قلمرو په پراخ برید کې شاوخوا 1200 کسان ووژل او 2500 نور یې یرغمل کړل. د اسرائیل صدر اعظم له مصر سره د غزې پر دې نری پولې د نړیوالو ځواکونو له ځای په ځای کېدو سره د اسرائیل د موافقې په باب راپورونه داسې مهال ردوي چې امریکایي او اسرائیلي پلاوو پرون پنجشنبه د مصر په پلازمینه قاهره کې د خبرو نوی پړاو پیل کړ. د دغو خبرو هدف دا دی چې د امریکا لخوا د وړاندې شوي اوربند په اړه اختلافات پای ته ورسوي تر څو په سیمه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ باندې لس میاشتنۍ جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د مصر امنیتي سرچینو ورته ویلي چې مصري او امریکایي چارواکو په کتنه کې د هغو پلانونو په اړه خبرې کړي چې د مصر او غزې د پولې د امنیت پر ټینګښت څرخي تر څو په دې برخه کې یوه روغه جوړه ترلاسه شي. ټاکل شوې وه دغه وړاندیز د پنجشنبې د ورځې ناوخته د قطري پلاوي لخوا چې نن جمعه له دې خبرو سره یو ځای کېږي اسرائیلي چارواکو ته وسپارل شي. مصر له متحدو ایالاتونو او قطر سره له څو میاشتو راهیسې په غزه کې د یوه اوربند ټینګېدو او د اسرائیلي برمتو د خلاصون لپاره ټکنۍ خبرې اترې مخته وړي. د اسرائیل په غوښتنو کې یوه هم دا ده چې له مصر سره د نتساریم د دهلیز په اوږدو کې ځواکونه ځای پر ځای کړي چې دا کار له مصر سره د غزې مستقیمه اړیکه پرې کوي. اسرائیل همدارنګه غواړي چې ځواکونه د مصر او غزې ترمنځ په حایلې سیمې چې د فلادلفیا دهلیز په نوم یادیږي او پر یو اوربند سلاح کېدو هڅې له لوی خنډ سره مخامخې کړي هم کنټرول ولري. خو مصر او حماس غواړي چې اسرائیل خپل ځواکونه له فلادلفیا دهلیز څخه چې په مې میاشت کې تر کنټرول لاندې راوستی لرې کړي.
اسرائیل وای حماس لدغه دالیس څخه په استفاده غزه ته وسلوال داخلوي، خو مصر وای چې قاچاقي لارې بندې کړې دي. په داسې حال کې چې په غزه کې د روانې جګړې د بندېدو څرک نه لګېږي، د دې سیمې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل په بریدونو کې له 40,000 څخه زیات کسان وژل شوي دي.
د طالبانو مشر د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون توشیح کړ. د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت له لوري په دغه اعلان شوي نوی قانون کې د ګڼو نورو مسایلو تر څنګ د ښځو پر غږ او مخ لوڅولو هم بندیز لګول شوی. تفصیل په دې راپور کې.
پر افغان ښځو او انجونو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو او بندیزونو په دوام تازه د طالبانو مشر ملا هیبت الله د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په توشیح کولو سره د ښځو پر غږ او مخ لوڅولو هم بندیز لګولی دی. د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت له لوري د دغه اعلان سوي نوی قانون په 14مه ماده کې چې په رسمي جریده کې خپور کړی، د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل سوي او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم ضروري دي. دغه شان د ښځو غږ چې سندرې، نتونه او قرات پکې شامل دي په مجموع کې په زور ویل او رات بلل سوي دي. په دې ماده کې له کافرو او فاسقو ښځو څخه د مسلمانو او صالحو ښځو ساتر هم د فتنې له ویرې واجب ګڼل سوی او د ښځو اړوند ډېر نور موضوعات هم پکې راغلي دي. خو په افغانستان دننه یو شمېر ښځې او نجونې د طالبانو د قانون پر افغانانو په ځانګړې توګه پر ښځو سخت دریځ قیودات بولي. د کابل ښار او نیمروز ولایت وو اوسیدونکو د نوم نه خپرولو په شرط آزادي رادیو ته وویل
انسان یو آزاد موجود ده او تاسو په دې باندې ډول ډول قوانین چې د انساني فطرت سره په تضاد کې اوسي او پرې وځي کېږي نو ژوند هغه مو کې سخت کېږي. او زما په نظر باندې دا یوازې د دې لپاره ده چې د نړۍ په ځان ته اړول غواړي. د طالبانو حسنه حکومت کې خو ډېرې سختې راوړې دي په ښځو باندې. دلته اوسنی شرایط چې دی تفصیلا دلته موږ ډېر سختې لرو. او حجاب چې دی، حجاب خو زموږ حق دی، شکر موږ مسلمانان یو چې باید په حجاب واوسو.
د بشري حقونو سازمان د آسیا برخې مرستیالې هیدربار د طالبانو د نوي قانون نافذول په افغانستان کې بشري حقونو او د ښځو محدودول ګڼي او وایي چې طالبانو ته دا جرأت نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو ورکړی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
This latest order from the Taliban restricting the rights of women
د طالبانو دا وروستی حکم چې د ښځو او نجونو حقونه نور هم محدودوي. د طالبانو د هغو ځپونکو فرمانونو دوام دی چې دوی په تیرو دریو کلونو کې صادر کړي دي. خو اوس داسې ښکاري چې طالبان په ځانګړې توګه د لا زیات قدرت او جرات احساس کوي او په ډېر شوق خپلې لارې ته دوام ورکوي. زه د هغه ملاتړ ته منسوبوم چې طالبانو په جون او جولای میاشتو کې د ملګرو ملتونو د دوحې د درېیمې ناستې د څرنګوالي له لارې ترلاسه کړ، ځکه ملګرو ملتونو هلته د طالبانو ډېرې غوښتنې ومنلې.
دینی عالم او د الازهر پوهنتون پخوانی استاد صلاح الدین سعیدی هم د ښځو اړوند په راپور کې د یاد قانون راخیستل سوي ټکي له اسلامي شریعت غلط مفهوم اخیستل ګڼي او ناسمې بولي.
د غیر مسلمان وی او اسلام ته راغلی دی، دا د مسلمانانو د تماس پر بنیاد باندې راغلی، مسلمانانو ورته دعوت ورکړی. دا چې د ښځې غږ د فتنه شي، هر څه فتنه کېدلی شي، اما دا ممانعت په صدر د اسلام کې نه و، بیا وروسته نه و. دا تعبیر چې طالبان یې نه کوي سره د دې چې خپل طالبان مشروع نه دي، دا تعبیر خطا، غیر اسلامي او ناروا تعبیر دی.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری طالبان د الازهر پوهنتون او د شرعي فتواو د غستر اسلامي مرکز سره موافقه دي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوي نافذ سوي قانون د غشان په نارینه و هم ځینې بندیزونه لګیدلي، لکه ګیره نه خریل، د اسلامي شریعت پر خلاف د ویښتانو نه جوړول، د کمپیوټر او موبایل غلطه نه کارونه او د نورو مواردو ترڅنګ د غشان په جماعت د لمونځونو په ادا کولو ټینګار سوی دی. په قانون کې راغلي چې د امر بالمعروف محتسب بینو ته د ګڼو نورو مکلفیتونو ترڅنګ صلاحیت ورکړل سوی چې له دې قانونه سرغړونکو ته توصیه وکړي، مالی تعزیر او له یو ساعته تر درې ورځو په عمومي بندخونو کې وساتي او په پای کې هغه سزا چې د محتسب له لوري مناسبه وګڼل سي ورکړل سي، کومه چې د دغه قانون په ټکو محکمو پورې خاص نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت چارواکو د روانې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل په تېر یو کال کې 14,000 کسان د غیر اخلاقی اقدامات په تور نیولی او 280 طالبان د ګیرې نه پریښودو په خاطر له دندو لری کړی دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ 8000 ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی آزادۍ راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د آزادۍ راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملتی میڈیا مخکخه.
په خوست کې ورزشکاران همدارنګه د سپورتي کلبونو او فدراسیونونو استازي وایي دوی ته په هیواد کې د اساسي لوبغالو او په بهر کې د سپورتي سیالیو اسانتیاوې دي برابرې شي. دوی سپورت د ښې روغتیا لپاره مهم بولي او د ټولنې له ټولو قشرونو غواړي چې د خپلې ښې روغتیا لپاره د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې تمرینونه کوي. په وروستیو کلونو کې په ځانګړي ډول په خوست کې د سپورت مینوال ډېر شوي. تفصیل
خوستی ورزشکاران له اړوندو ادارو غواړي چې دوی لپاره معیاري لوبغالي جوړ شي او د دې ولایت یو شمېر پیاوړو ورزشکارانو ته د ملي او نړیواله کچه د سیالیو زمینه برابره کړي. دوی زیاتوي په دې ولایت کې د ورزش په هره برخه کې تکړه استعدادونه شته، خو د دې زمینه ورته نه ده برابره شوې چې په نورو هیوادونو کې له خپلو سیالانو سره ولوبېږي او خپل هیواد ته ویاړنې راوړي. یاد سرګندونی خوستی ورزشکارانو د ښار په آزادۍ مینه کې د آشهارا کراټه د تربیوي مرکز په پرانیز غونډه کې د یاد تربیوي مرکز مشر محمد یونس آهنګر وویل
ورزش برخه ادارې نه که موږ غوښتنه دغه دوه چې د خپل ورزشکارانو ته زمينه د ورزش مسایده کې او د ورزش په برخه کې کومک وسره وکيو او د سره ترڅنګ په نړیوالو مسابقات ته لار پیدا کړي. او څومره دوران د موږ خپل یو 15 ورزشکارون چې د آسیایی لوبو دپاره کاندید شوي وو، کامیاب شوي وو. دوی متاسفانه چې هغه د بودیجې له امله چې موږ بودیجه په کافي شکل سره موږ ته ونه رسېدله.
خوستي ورزشکاران د سپورت په برخه کې هم د کلبونو او ورزشي فدراسیونونو په جوړولو کې د کیفیت مسله مطرح کوي. وایي که سپورت کې ځینې منل شوي معیارونه په پام کې ونه نیول شي، نه به ژر له هېواده د باندې د سیالیو چانس پیدا کوي او نه به یې بریاوې په برخه کېږي. خوستي ورزشکار رحمان ګل زیارمل وویل
او موږ خروزنه لیدلې ده او د دوی په برکت ان شاء الله موږ چپتو یو چې په نږدې وخت کې ملي پیټونو ته هم واړه وکړو او ماته او ملي پیټونه وکړو.
په اوس وخت کې چې فزیکي کارونه او په پښو مزلونه لږ شوي او غذایي رژیم هم نه مراعاتېږي، خلک له داسې تکلیفونو رنج وړي چې درملنې لپاره یې ډاکتران یوازې ورزش توصیه کوي. میوند چې اوس یې ورزشي تمرینونو ته مخه کړې وایي
نو معلومه خبره ده چې کله د وزن زیات وي، د شوګر وینو غوړ د امکانات ډېر وي، هغه سړي کې چې چا وزن ډېر وي. زه شکر الحمدلله کله چې د کلب ته راغلم نو څو ورځې کې مې ډېر تغیرات لیدلي دي او په ژوند کې ډېر ښه احساسوم.
بل لوري ته د سپورت د برخې مسؤلین ورزش سره د خوست د اوسېدونکو او ځوانانو مینه په ډېرېدو ګڼي او زیاتوي چې په دې ولایت کې سپورتي اسانتیاو رامنځته کولو ته پاملرنه ډېره ده. د خوست ورزشي عامر عطاالله کډوال وویل
انشاءالله موږ به معیاري فوټبال سټډیوم سونا ترڅنګ د باسکټبال او د والیبال جمنیزیمونه انشاءالله لرو. دا چې هر کلی کې په هیڅ ملک کې نه دي جوړ شوي نو انشاءالله دلته هغه مرکزي ځایونو کې به جوړیږي.
یاد دي وي په وروستیو کلونو کې د خوست زرګونو خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو رزمي او غیر رزمي ورزشونو ته مخه کړې او ټولنې ته د سپورت په ډګر کې ځینې محقق کسان ورپېژندلي دي. خو بیا هم د دې ولایت ډېری ورزشکاران د تمرینونو او لوبو لپاره مناسب او لږ تر لږه هواره میدانونه نه لري.
مرغانی په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستی یو.
لزدکړو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو.